سلامونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیر برخه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځنګړی شوه زمونږ هم کار وتا استقبال خبرونه وړاندې کړی خو سم خبرونه د طالبانو د بارنیو چارو وزارت سیسی مرسل شیر محمد عباس ستنگزی وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستنگزی د څرګندونې پرون د وښو ستولتوي په دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا عبت الله خانزاده شخصي نظر وواله. طالبانو د 2023 په کال په اگست کې له وخته د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو په تدریج توګه منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي خو اوس په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بندي اڅه نه وایي. د طالبان تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي چې ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبان ستره محکمه نن یکشنبه په خبر پڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خواوو د عدلي او قضایي همکاري د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ تشوي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګری اړیکو پر لپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري ایجنس ارنا د راپور له مخې حسین رستایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګری تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده. اسرائیل ایران وکړ چې لپراتی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت ل 1215 زقو زخه پیل شوې ده. دا ځند د حماس له خوا د خوشی شوی ارغملو د نوملړ په تر لسکول کې د ځند له کبله درې ساتنه وخت پیل شو. د دې ځند په لړ کې اسرائیل په غزه بریدون روان وساتل. د غزه د چارواکو په وینا په دې بریدون کې اته کسان وژل شوی دي، 15 نور ټپین شوی دي. ورسې خبر دا چې ټاکل شوې ده د امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا دوشنبه رسمي د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي ویلي چې د ولسمشرۍ لمړۍ ورځ به د هغه ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړې وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړ چې ډونالد ترامپ انتقالي ټیم استل اجرایي فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لمړۍ ورځ لاسلیک کړي. د دوه تل مخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ له تحلیف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر موټونو کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لمړۍ اجرایي فرمانونه لاسلیک کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستی برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو ل عمله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کرش میر معلوم نه دی خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتنې دادی چې بواسیر والی رامنځته کیږي لاملونه یې څه دي؟ په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو لخپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خبرونه دا کولای شي چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. کولای شي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیر درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې واس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیر ده 00 420 112 45 41. بل شمیر د واتس اپ شمیر درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثبات وي نو زموږ واتس اپ شمیر ته هم اړیکه نیولای شئ. دا شمیر ده 00 420 112 301 یولس. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوی دي. ډاکټر صاحب مارج بحث بلتا سونه پایل کو لاندو کې چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید او دونکو ته ورو پیژنې چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي؟
بل السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته تراسو د نو همکارانو ته او زموږ د نو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ډېر زیات مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې تاسو د رادیو له لارې نه خپل د نو هیوادوالو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې د هیمروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه هیمروید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوخویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسو په عربي کې ورته مقعد هم وایو له هغه ځینه حتی راووسي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
و کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونه بل ملمت هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمان به په درملنه وروسته تم کیګو. آیا د عامو ناروغي په ډله کې شمیرلې سو زکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نور ناروغي چې اکثره ناروغان آر او شرم غنی او پاره خبرې نه کوي؟ تاسو له ناروغانو سره سروکار لري په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب در سنومخ کې تاسو ته د آزادې رادیو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته موخ راکړ چې د بواسیر په اړه د خپلو هیوادوالو سره خبرې وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یوه عامه ناروغیو څخه ده لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یوه عامه ناروغي ده چې زمونږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زمونږ خلک اکثر وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کومه ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم شرم غني چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به آخر سټیج ته رسیدلي. په دې باندې به موږ به خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دا درجه لري که چرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتونو په غادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي لمنځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجه یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرموار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په وسیر هم د همدې ناروغي ولډل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي. حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پې وکړئ، اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زره په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر، او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه، لکه مخکې له دې چې تاسو سوال تراسم ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده، هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه رازي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد نه درد لري، بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې پخپل نه ویني. دومه درجه هغه ده چې درګونه پړسیدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دارا اوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یو څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول هر خوانې راوزي د باندې، مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته نه ووزي. دا یې دومه درجه ده. درېمه درجه کې هر درجه د دې په اساس ټاکل سری دا څومره پرمختګ کړی ده د بواسیرو. په درېمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي، نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوزي درېمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري، کله چې دوی خپل شا پاکوي، نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپل اور دننه راکوي او دا باسي ورزي کولمې دننه ځي. دا یې درېم درجه ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دای چې کله تشناب ته ځي کنه ځي، یا وزلې دا بواسیر د باندې راووزي له مقعد نه، او هغه هلته پاتې او هغه هلته زوړندې په غږ کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي، نو ویني چې یو شی یو غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده، اکثره ګرد شکل لري، نو دا هلته یي او موجوده یي. دا یې څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده. بله هر درجه
کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خایسم او دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورمه درجه داسې د چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتلی زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډاکی میتیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کی نو کله چې هغه درې می اصل مې درجه ته بواسیر رسیدي بیا نو دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټرول وتل خبره وی او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لګزره ځان پوي کو چې کومې نه خنخانی چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حالت بیا نو خبره د انسان له کنټرول وتل خبره وی او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزه رامنځته کیږي زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړنه کله د دینو ناروغي په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یم راځي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبانو راغوښتي چې دغه مسله واضح کی اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو چې وای اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر وسمانیک وسه ډاکټر صاحب جوړه په خیر
و ډیره مننه کوم زاینه ماړي کني ولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره په هیګي
د هلمن ولا سمې اړیکې نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني دوه ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دا ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کېږي درد هم لرئ ور سره ک نه
درد ستا و درد ستا
او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړې ده و
ها ها حتمان تاسو ته چون څلور کال کې د غستون ځ پیدا سوي
و و
ها تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو جواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کومه اضافي پوښتنه لري یا که تاسو پوښتنه واخیستله
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دو ډیر شکل
دو ډیر شکل
دو ډیر شکل
ها
دو ډیر شکل نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیری بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې حالت په کوینه غونډسي یا علاقه و کې روغ صورت کې هغه موقتی حالت دی دا که ضرور کله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته زی په تشناب کې کله چې ورو غټو امتیاز ته زی تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دی په مقعد کې
یو وخت
چې ته تشناب ته زی غټو امتیاز ته په وخت کې دی تا کلمه اخر سر درد کوي او کنه
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولرم مننه ډاکټر صاحب سلامات او سې ورسره جواب ورکو نو اوریدوم کې هم ستخه د چا دغه پختنه واضح سوال دغه سې د اوریدوم کې غونډه دغه ناروغي چلري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سې مننه اوریدوم کې چاړي کې د نیولې و کور ودان له هلمند نه بل اوریدوم کې ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم لوژن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم چې باز محمد هم د زبل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ ده
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشه مهرباني
خیر سمنن د تاسو جان لوژن صاحب دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د ازمړ په منځ کې کنار بدلې ده نمل بدلې ده نو دغه کډاکشن صاحبان په دغه اصل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي
ښه ډیر مننه حاجی صاحب محترم سلامات او صحیح کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه غشتنه لته لرم هغه د سترګو ډاکټر نه کوي ملما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر ته خو ډاکټر ملما کړ
خا استر کو باندیم ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلوده بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويشت شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله او کچرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو ته په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د هوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان اجي صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه سلامات
اوسئ پداخل کې خپل جن صاحب نسته پداخل کې نسته په خارج کې یو ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخې صاحب ته یو سلام وایم ځنګړي
او ډیره مننه سلامات اوسئ حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونیولې ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په ځواب او مهرباني وکړئ ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بلې السلام علیکم محترم حافظ لال جن صاحب څنګه جوړې په خیره
علیکم السلام ډیره مننه ستړي مشي
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغندا ولسوالی سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم ملما صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست صاحب
مننه شراسم موضوع ته اسدلال جن صاحب د خمه ستا خبري او مرکه اوریدل ډیر شفان راکوي او بیا ستا خبري مشت ډیر په ډېر پوه دي سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د یاستا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
مننه کور ودان مهربانه یع دو سب سلامات اوسې
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورته ورکي او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او به وڅشي یا نور داسې شان وخوري د ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بوله دی وای چې دا سیسه تناسو سره واش مون وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نس کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروښي نو دا به ډیر نه رباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي
بالکل جن صاحب محترم سیمو سران یې د چنځ دی شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ماته دا ورو خپل کته په د خبرو کې چې رسول الله دا معلومات پره کې دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځ د لسو اتو کالو مو دا مرزي را سره د اترو سپری ډیر وای په تکلیف یم نو کله دا غدوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر خوشاله سي دا غوا پښتنه
مخکې حق دوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې زینې کسان راډا او خکارا یا پجرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم کتاس ته د ملګری کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتلا چې یاد کړم مخکې ډاکټر سبي کومه کلمه چې کله د ډاکومېټیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنا یوازې هم دغه ډېر لیکي ستاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ات مشکل نور نلري نه دردونه نه بل شي پښته مطلقاً ساده ګرځي چې دی وایي چې په موټر کې زما مقصد چې زما ډیر تلوار دي زه د سار څخه ترلاسه بجو پري موټر ته نه سم ختلای ورسته بیا زه موټر ته خېجم کما غډیر سفر وي د موټر وان ته چې ودرو یا ډیر مشکل سره مخامخ یم راځي ځان یې لمایم په داسې یو باندې څه کی هم نه سم ګرځېدلې په تکلیف یم ځای شپم نه سم کولای نو بس دا غوا پښتنه زمینرم چې دا یو معلومات راټره کی نور دردونه شي نه لري او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته بس نور دا اوریدونکو وخت نه دی
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې اوریدونکو یو شی باړي کمنې سي راځي چې دغه کومې پښتنه چې وسوې د ډاکټر صاحبان جواب کی ډاکټر صاحب شمس زده غدې ورستی اوریدونکو چې دا وس مور سره اړیکه پرېښ ولا د حق دوه صاحب د دغه پښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پښتنه مالک لی چې بیا ورسته پی ورسو به نور پښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی ډاکټر صاحب شام تاسو حق دو صاحب ته څه وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اتکلنې لاس کلنې نه دغه ستونز لري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونز همدغه و چې تشناب ته ډیر زی یا باول ته ډیر زی څه وای حق دو صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دو صاحب پښتنه خو ما واوریدله دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا څخه خوخي یا سفر کوي بول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لاسو کارو نه ضروري دي لودین صاحب په دې کې ډیر بيماري ډیر مرسيګان راتللې شي چې داغه نه پوره تاریخ شاغستل وړي پرم آئینہ کول دی او بازی پستونه دی چې تر سو مونږه مشخص تشخیص ته ورسیو او د کسل پسد نه نو بیا نه ترتیا یا نوی پسد پوری تشخیص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن د غمرې شید عمر کم دی تقریبا ځوان دی افیزه د ښکاله عمر لري کې دې شي ای بی اس ولري شاغت انفلیمیټری باول سندروم ولري هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سی بي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي دویم کټګوري خلک د سی بي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته دتلو صورت نیسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زبې دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجه نه د هضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی اغاز یتیږي او د بار بار د تشناب ته دتلو سبب کیږي یو دغه کې دی چې یو نور په دغه نورې مریضګان هم شته چې یو دغه نه انفلیمنتری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته ای بی ډی وایي په هغه کې به دوه ناروغي شامل دي یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وي نو نور همدا سي نورې مریضګان هم شته چې د دغه سیالای مو سبب وګرځي وکړه چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شاو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکو ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلي مریضې یا هغه مریضې چې لک پیچلي کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي دا وريدونکو چې وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کول شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا دی د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري خو بدوختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ور سره مخ کیږي الحمدلله زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم کوم ته مریض راشي او زموږ مربوط نه موږ هغه مریض شې دی هغه د هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو زموږ په خیال د دورور مریضي چې دا هم ک داخله ته ورشي ک د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریپر کی او ک عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ سره نشته نو هغه کولای شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست تیری پر کی چې داغه مطابق پرته علاج شروع کی
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیره مننه ډاکټر صاحب مارج تاسو هغه د اول اوریدونکو پښتنه واوریدله تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نیاړي کني ولې ودو د سکال عمر درلود هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
بلې مننه تاسو نه ورور ته خو دې سوایم یو خو اغاز وانه او دا تکلیف له څلور کلو نه لري نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیر او تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسي او د دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي، نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیري سي. نو دغه څیري کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کومه څیري سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیري چې کله چې ډاکټر معاینه کړي هغه یې ویني، نو کله چې دا که څیري سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځکه. او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کولمې د اخرې برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سدي اوږد کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیري کېږي. ده نو موږ ورته فشار ورته وایو، نو دا یو څیري ده. نو کېدای سي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی په درست ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ نه سي بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې
بله استاسو له تفسیر ډاکټر صاحب ډیره مننه. داسې ښکاري چې دوامدار قبضیت هم انسان ته خنه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامدار قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم، د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کړئ. اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر، که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک پاره خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دو دستور عنانات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښيي، اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی. نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګر رڼا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کې او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې دغه پوښتنه هم حل شي او کنور اوریدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنې خبره خدا د لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه درته کړې ده او نه دغه مونږ نه کړې. بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخليږي، او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی دغه موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی سټاف سملی او د پخې جګ شي خپل پوزیشن د چاغته لیټاټومي پوزیشن وای چې پاغه پوزیشن کې سملی نو به معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په وو بجو ده یا په یو لس چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته ووایي وایي مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کښېنم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره و انشاءالله په افغانستان کې به متداوی وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت در کوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه یوه میاشت تداوی چې مو وکړه واپس راغی، چې راغی پخپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي بیرون وځي لاړ شي ستبې ته واپس لاړ شي، پیسیم تاویل کړی د بواسیر د پاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي. ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو د پاره کوو چې کله ډاکټر ته ځئ تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړئ. ها اوس برا شو پوښتلې ده، او بخې چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
او هیله کوم، هیله کوم مهرباني.
ها نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي ولودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دي. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې دی د فزیکی فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل دین سه په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره در تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي، شپږ کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسترنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا یې هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کیدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوی به
و کور ودان. ډاکټر صاحب ډیره په زړه پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه، دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب، مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې 85% دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملاً معلومات لري، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره، یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټوله یو ډول ده، په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارچ
مننه کوم تاسو نه بلې وو، فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو، مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري، چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې موږ هلته ولرو، نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راس واسلی مسلې ته چې د بواسیرو د تداوی خبره ده، یو خو زه په عمومي شکل خپلو هیوادوالو ته ووایم، د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دی دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي، نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې له دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر دما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي صحیح نه دی وایي، خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو، نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغه ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نو کله کلی معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماقت وګوري او یا ګوته یا علی چی هغه استعمال کی، خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې، موږ نه ګوته هلته نه نباسو او نه کومه اله نه نباسو، هغه مریض ویده کوو یا پس لغنه ګورو. یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم او واخ کمی وي، موږ په نامه د کولونوسکوپی یادو یا داسې یو دوربین غوندې د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلي کې او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر خو فرمایل عمومي ټول شیان یو له خوځه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم، عوامل یا سببونه. غټترین سبب زور وهل دي، کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي، نو دا فشارونه که قبضیت می د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډاکې میدیازي چې کلک شکل لري او نه خارجيږي دا را خارج کی، یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي یا ټومورونه وي یا سیسټونه وي یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه، نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لوېدو د رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې دا د باندې ناراضي او د باندې اووزي او پاتې نسی دا پرسیدلی رګونه، نو دغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده. زیاتره دلته یو ورکوټی رابر غوندې لري، دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري ورکوټی اعلی باندې چې پروکتوسکوپ ورته وایي، دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې، او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري زایو کې نو په غزي کې دوی ډېر په سادهګي باندې او ربړ غوندې پکې ورچی په بیخ کې درک چې درک کرا کرا ورته وچ کی او یا په امغه کې په امغه هي بواسیر کې چارک پرسیدل په غو کې یو بچکاری ورته کیالته بچکاری ورته کی او دا لمنز نزی او ډیر وخت مریض آرام یې په کېدای سي په راتلونکي کې بیا سوکلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کی ولې په غو کې دا چارا او تداوی کی نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په دریمه درجه کې دریمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخونه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلی دي خصوصا داسې واړه دي رګونه اولټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې هغه رګونه پیدا کوي په ځی کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پرسول او د رګونو راخوېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کرک دی ولسوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثر قبضیت نو هغه واړو واړو د سپینو غوښو تارونه شکی او دا پرسیدلې ملي درند سوي هم دي نو دا کتر از وړاندې کتر راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکی بیرته بدون د دې نه چې خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې اچلي کې او ویکند یې هغه کې دنه خواته کې چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض نو تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلي دي او چارانه لري او کله له دننه خواته بیرته پورته خواته کشکی الته وګنډي او غوټه کې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کېږي نو د دې په خاطر د اخیری چاره یې بیا دادنه چې په دې اخر کې دا پریکیه کله چې مریض ویده یې دا پریکیه ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاسف د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات هم وهل سي یا خراب سي په صورت کې یا د مقعد سورای د راتو میتیاز سرای تنگ سی لگزره کلا کلا او یا اغا ازالات شاخوات دی اغا وخی چه اغا کلک نیسی چه داغا جوابی چای اوخساتی اغا کلا کلا او هلسی بیانو مریض خپل جوابی چای نسی ساتلائی نو دی بخاطر بندی مشوره داده چه پا غاول و مرحلو که کلا چه یو سرای اووینی چه وینه رازی او درد نلری سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت رازی چې کله د خپل شاپاک یا په اخر دی غټو امتیازو کې کوم ساس کې لاندې ویلېږي یا په خاغز یا په لوټه یا په تیګه باندې چې د پاتې خپل شا په کې ولیدل سي په دغه وخت کې به تر ده چې په مرحله کې ډاکټر تلاټ سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم لخصم زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسی اوریدونکو یو اوریدونکو سره خبري وکستلې مشهیر وختیا د ژوند ستمنې پرګرام ته غواګي
ستړی مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروگرام کې هر کله وایو خدای دا کوچ تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی به بر افتخاری دا شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سری راټول کو
جی بالکل مننه خوشاله وسیګه اډوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان څه کوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي ویناوی نو زسه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر څه پداړه سوای
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسم ز پیدا شوی او ریس مخات
جی جی زما هنګ درځي
او ساز غاګلرو څومره وخت کې داستون زدرت پیدا شوه
دا سر د سوفتینه کېږي کلا وشي او کلا سیمیندنه بیا ناراضی نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورسته کې هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
نو دا داسې وي چې کله کله دا زبخانه غواړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زیرازی په دغه کې دا لګ داسې سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوي توای په وزیرستان علي غجا کې نو هغه کې لګ کله کله درد مخصوص هو سر نو په داړه کله لګ صدا سره ډاکټر صاحب سره
سمونه دا چې تاسو څه اقدامات وکي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخلو د سره خبرې کوي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
خیر یې تاسو او تاسو ملانه ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په اړیکه
او اجي صاحب توخیم مهرباني وکي
مننه زبلان دی دې ستنی ولرم اول خو دا مریضی سی دا مفتور دوه تقسیم دلته په داز مو سره او په لواز کې دا کو وای دا باندې دي دا خونی دي خونی خو مو وینې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کنه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقاد وینې دي ایا دا وینې ته یې ګټه ده او کتاوان ده او بل غذایی رژیم باید موږ د پاره توضیح کړي چې موږ د پاره کوم خوراکي شان شدي نو دا زما لاندې پوښتنې وختم تنګ ده مننه ډېر او جباز محمد کا کوته ډېر ډېر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ وروزي
کور ودان توخی صاحب ډېر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنې سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی راځي چې د با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو د غدې بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي چې وای پنځه لس کال عمر لرم څو نه کې چې د غستون زور ته پیدا شوی څو وای د غوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
مننه لودین صاحب او بخې چې دا غیغه پښتنه مو صحیح اخز نه کړ دومره پوښوم کچر ته غلط و نو سم چې پنځه لس کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینه کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینه
ورته راځي کوم وای د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمی ورسی برخه ته بوي زه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوي دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم دغه کلمی ورسی برخه درد هم لري ورسره
لودن سی اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چي دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زمنګ د تجربه او کار فلحات بزو ايما چې د ورور د ډاکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس کار کېدله ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واځي هډا ولورته اشاره وکړه خو زه د ورورته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو خا د عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکم معاینات لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا قابل د علاج ده والله به خچ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورور راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډېر زی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په ډاکو میتیازو په خوا کې ورسره بان خاريږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راسمې وري 15 کلان د کچېته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلانې کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډېر کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وای او فامیلی شکل لري ځکه نه کوم چې ته کې اغای نو ما ته دا اغه کاری ځکه زه په سوال باندې پوس ولما چې څه شی وختله نو ما ته د هم بواسیر کاریږي او الاتې هم ما ته قبضیت کاریږي نو ډېر ښه سوال دبل ورورو کې په دې د جواب کې به د دغه ورور د ځوان اهم جواب سی د قبضیت په اړه کې البته مخکله دی نه چې په قبضیت باندې وایم په ګړندۍ توګه باید وایم چې دا بواسیر کله کله بادی بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي دا اول دوم درجه ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کیږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په رواجونو کې پخوانی خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادی مواسیر ورته وایي. بادی مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادی مواسیر وایي. نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده، ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي. کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسیږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کیمیتیازی چه سخت پیشی دی قبضیت پا وقتی دا کلی چه دیگه زینا راوزی پا فشار بندی نو دا رگون زخمی کهی دا غدی رگونو دیوالون چه لگ زخم سی نو زکر لگ زخم نبیعوی نرازی بیا برد جور سی ودری گی دا غوینا کلی کلی دودری ورزی کلی یوزی لی کلی بیا چو کلی نهی چلی چو میاستی نهی بیا را پایدا سی بیازی چه من داکتران د جرایی دوم رزیاد تشویش شورتن لگو دیوینی تزکت دیو نسی که ولی چه دیر زیاد وینه زایی کی ډیره کمه وینه یې ضایع کیږي. مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي. نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده. نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته. تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي. قبضیت په درې شکله باندې کیږي، یو دوی د ترکاري او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري، دوم اوبه ډېرې وڅښي. اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه، د شپې له خوا نه، خصوصا د ورځې له خوا نه. او دریم زیات وخت کینني حرکت ولري. سو حرکت کول، ګرځېدل، اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې واړه یو ځای سي، دا ډېر زیات کومک کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي. او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او کله نړ بیا د قبضیت دواګانې دي چې هغه هېڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس اوبو کې اچي او هغه چکي هغه هم کولی سي چې وچکي. خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري. که دای ټوله ورځ او وګرځي مګر اوبه ونچکي بیا هم همدا کیږي. نو په موازن شکل باندې اوبه باید وچکي، سبزیجات په اوما او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي. نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، پای کې زه غواړم یو بل موضوع هم یاد کړم که څه هم لنی کوم غوښتنه زموږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکې د مقعد لاري نه دغه هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په دې لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته.
زه فکر نه کوم په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري، ځکه دا اکثره د فشارونو چې دننه خو د نست له خوانه فشارونه را واردیږي او کته خواته زور وهل کیږي. په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي، دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شمس، ستاسو د پای خبرې به هم واورو. څه فکر کوئ څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرو نه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو؟ لاندې سپارښتنې په پای کې وایي.
لودین سے منا نظم ممدا گٹھ کی تو اشارہ ہوا کپاخر کے را خلاصہ کو نمنگ سنگ کا اول شو سے دبا سیر سخ مخنوے اکڑو ندا بز پدری برخ مان تقسیم کم پلن ڈول
فقط یو دقیقه وخت لري ډاکټر صاحب، مخواک خپل چې سره رقم تشریح کوي یو دقیقه وخت لري تاسو مهرباني.
په یو دقیقه کې چې را تشریح کوم نو هغه ولنې دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې او همدارنګه په دکې ورکشاپونه جوړ شي، خلکو ته معلومات ورکړی شي چې بواسیر څه دی، څنګه مخنیوی کیږي او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګیږي، پری کمپونه ولګیږي، ډاکټران لاړ شي، خلک پوه کړي. او بل دی خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د متیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کړي چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور وډه وهي، او په آخر کې چې د لودین صاحب ورزش چې دی، ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین مارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسی خان شمس نډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو کولی کړه.